یو زره شپږ اتیا د جنسي تیریو تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، یو زره درې نوي شفاهي او رواني تاوتریخوالي پیښې شامل دي. چې شفاهي او رواني تاوتریخوالي په اړه باید ووایم چې تاوتریخوالي فقط فزیکي تاوتریخوالي یا جنسي تاوتریخوالي نه ده، چې زموږ په ټولنه کې له بده مرغه فقط دې نوع تاوتریخوالي ته اصلي تاوتریخوالي ویل کېږي. یعنې که چېرته کومه ښځه وهل سوې وي، ټکل سوې وي، موږ وایو چې دغې ښځې سره تاوتریخوالی شوی ده. اما نه، باید وایي چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په ښځو باندې. لکه څنګه چې بعضي تانی چې ښځو ته ورکول کیږي، یا سپکاوی چې ښځو ته کیږي، یا مثلا ښځې د جامې یوه مکمله او یوه مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغوی ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او په زموږ په ټولنه کې کتل کیږي. او 1550 اقتصادي تاوتریخوالی پیښې ثبت شوې دي، چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې. او 1590 د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب ګرځي. دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې په روان مالي کال کې ثبت شوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په همدې اړه یوه اعلامیه صادره کړې ده. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چرل سوي دي د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې؟
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده، په هغه کې موږ بعضي حقیقتونه د ښځو د پر وړاندې د تاوتریخوالو په اړه کې څېړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلواله نښته او د افغانستان په سرحدي سیمو د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلي لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایي، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي. برسیره پر دې باید وایو چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو په پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او یو خپل شخصي ژوند کې دی پریکړه وکړي. په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او تخریب عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوې دي؟
څنګه چې ما مخکې هم وویل چې تاوتریخوالي ځان مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکی تاوتریخوالی، د رواني او کلامي تاوتریخوالی، د اقتصادي تاوتریخوالی ده او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي. یعنی موږ نسو کوی په خپل جامعې کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلفه عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهم زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده، یعنی بعضي هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې موږ په خپل ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې میړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بیل دې چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا به د خپل لیور سره واده وکړي. کای لیور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې وغوته کینی او وغو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته کتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لیور چې ده چې هر څوک د نه دغه خوښي ته کتل کیږي. نو دا یو عامل دې ته موږ وایو. بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده، یعنی د امنیت نه درلودل په زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لبد مرغ زموږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې. باید زه وایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یوه هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي او مخففه حالت په نظر کې نیولای دا چې د خپل یو سبب ګرځي چې پټولنه کې د خزو پرولان دي تاریخوالي کچ لوړو لاړسي. اداري فساد یو بل اساسي عامل ده د دې نوړه پیخي او له موقف او له دندې نه نوړه استفاده په جامعه کې، یعنی بعضی خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي نو دوی له خپل پوستونو نه له خپل قدرت نه استفاده کوي او له خزو نه نوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون، د عدالت نشتون یو اساسي عامل ده او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم ملاتړ نشتوالی یو بل اساسي عامل ګڼل کیږي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نمبر کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نسمو په زما کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ حکومت ښایي شروع چې موږ د وګړو باندې بس لري
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشر حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیوه له مهمو دنو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولی، صرف د هغه قضایو امر د چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کړنې په دې اړه دا دي چې موږ له دغو قضایونو چې ما مخکې هم امر ویل، له هغونه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. 116 قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. 17 قضیه خپل هغه قضیه چې خپل شاکیان له غوره منصرف شوې دي، یعنی دغه د پګیرینه منصرف شوې دي. 101 قضیه مونږ پولیسو ته راجې کړې دي. 104 قضیه مونږ سرنوالي ته راجې کړې دي. 198 قضیه محاکمو ته راجې شوې دي او 800 قضایو ته مشوره حقوقي مشوره او 90 قضیه صحي مرکزو ته راجې شوې دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستي پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې څه دي ترڅو اړوند ارګانونه د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي چې له هغه جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهی کچا او عامه نظر لوړول، په ځانګړې توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوقو دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالی خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیژي رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې خزو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور لمنځه وړل دي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کړي به دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکې فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. نن می بیا لتور سترګو سره جنگ ده، پلبانو ی د زړه د وینې رنگ ده، کپرې کړه سر پلاس ور لره ورشم، لا پدای باور نشي پزړه سنگ ده. دا د هغه شا ویل شیر ده چې د هیواد د ساتلو او ودانولو په پاره په یو لاس قلم او په بل لاس تور شرنګوله. تاسو د تیمورشاه په حق له سمره په هیګی
تیمورشاه دورانی دا لکه د پلار غونډې یو مدبیر پاتاو او ټول امپراتوری په ډیر مدبیرانه توګه باندې اداره کړه.
ایا کله د نوموړي مقبره ته تلل یاست؟
زه خو خپل بندي وم پلی چرخ کې، هم دې سره وتلو راځي چې دا د پارک ته ننوځو، د قبر سیل به مو کړل سات بم تیر شي.
نن مو د تیمورشاه مقبره ته ورولو. د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي او زه محمد واصل وسالې درته وړاندې کوم. هله دا تر پایا مو ملتیا وکړي. درنو دوستانو، ل احمد شاه بابا وروسته د هغه دوهم زوی تیمورشاه واک ته ورسید. تیمورشاه د احمد شاه بابا له پچا کې دو یو کال وړاندې په 1446 زیږدیز کال په مشهد کې وزیږید. ل احمد شاه بابا سره بتل په جنگونو کې مل وو. په تنکی ځوانۍ کې د پنجاب د والی په توګه وټاکل شو. همداراز ډېرې نورې مهمې دندې هم سرته رسولې وې. تیمورشاه یو سرزوره سړی وو، خو احمد شاه بابا هغه ته ځکه ډېره پاملرنه کوله چې په زیاتره چارو کې زړورتیا ښودله. احمد شاه بابا د تیمورشاه په شخصیت کې د میړانې، غیرت او په هیواد د ستی کېدو جوهر حس کړی وو، نو ځکه یې په خپل ژوند دا پرېکړه وکړه چې د ده ځایناستی به تیمورشاه وي. په هر حال تیمورشاه په 1923 کال کې د خپل پلار له مړینې وروسته د افغانستان پادشاه شو. شل کاله یې پادشاهي وکړه. لومړنی کار یې دا و چې پایتخت یې له کندهار څخه کابل ته انتقال کړ. بیا د 79 کلونو په عمر په پېښور کې مړ شو او جنازه یې کابل ته انتقال شوه. په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی پوهان رزقی نړیوال د تیمورشاه د شخصیت او سیاست په حق له داسې وایي.
تیمورشاه دورانی دا لکه د پلار غونډې یو مدبیر پاچا او ټول امپراتوری په ډېره مدبیرانه توګه باندې اداره کړه. د خپل اهلیت د مخینه د احمدشاه بابا